سلامونه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 245 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزې، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او 10 منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خبر کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنهیزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. لازادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو اړوند لوستلای شئ. د سر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پروند ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانیستل شو. د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کانفرنس ته ورغله.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنګلاديشه د کرکټ لوبلړۍ 2-1 وګټي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی، خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. د اورزګان د جرګو له دوه به مهم خبر کړو چې لزګونه د خمنه کورنۍ سره برخه دوستي کړي
لاس خلاصي چې خوري ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې د اصل څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانه دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته دا وختو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیزې د کرنې او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شو. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسوممو دوړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نشته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
and short from Hazmatullah Umarzai of the Atlan Sarmeji. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan, winning back to back three series victory here at the Sharjah.
The Afghanistan the cricket mili lobdale de dre aurzane usale up lobdale ki Bangladesh ta dwa de yo parwandi mati workla د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوې و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو ورسته توپ وهنه غوړه کړو. د ټول لوبغاړو تر سوځېدو ورسته 500 سرونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلې چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنګلادیش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د وړد چې تر دې ورسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوي هیواد ته سفر.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي. خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خورو له نه خوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا تل زره کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي پرانیژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا آی پی سي څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شپیره د 2023 کال له 15 میلیونه او 3 لک خلکو څخه کم شوه، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیا لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخینه ولیده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او ل روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 14 میلیونه او 8 لک خلک چې د نفوس 2.2% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامدار کچه د کورنیو پورونه د عایداتو ټیټوالی له گاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمیر خلک د نړیوالو بشری مرستې په ځانګړي ډول د بیوزلو لپاره ډېری مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
څلور دا غوښتل د دبلی پی خو سپاره دي دغه د وډي کورونې سره مثال خبرې وو د غړو د غمرسته کې
په همدی حال کې یو شمیر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون په خوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپای ټولنې د مرستو له پروژو سره کار کړي وایي چې زینو سیموته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غونډې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واځي میکانیزمونه او واځي پیسلا سره اسانتیاي موجود نه وي او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بلابیلو پیښو لعمل متضرر کیږي هغه په داس سیمه کې چې هلته د اسانتیاو او وته رسیدو درې سه ډالر ډیره اسانه نه وي او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پرتی وی چلته سړک نه وي حالت موټر په اسانه توګه باندې یا یا د دغه د برستر سهولو کارونه نه سره ستړي نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متزلزل کسا په کومه ساحه کې دي داغه مطابق دی وات از ان رسېږي.
لبلی خو د ماشومانو د ملاتړ سیفټی چلډرن مؤسسوي د ژمې د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو لاري د اتل زره کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریټي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیفټی چلډرن پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي دا مهال د شل زره ماشومانو په ګډون یوازې شپږ زره کورنۍ سره دغه پروګرام له لارې مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پانل لیکلی د افغان وګړو اړتیاو ته رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړي. لدی سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبان حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبې ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان حالته د افغانستان سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي ازادي رادیو ته وویل
پالیسی هندستان در مقابل افغانا تغییر کرده چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدل شوې ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارات له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیلېدل یو ښه خبر دی ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلی له پاسپورتونو محروم پاتې و او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
او د کسانو کې اقامت قانوني ندارن برشاد مشکل خیلی زیاده.
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمه تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامه چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغې ترسره کیږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراس د دواړو هیوادونو د خلکو د تاګ راتګ په اړه خبرې سوي دي. په نوی جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټانو نو لخوا اداره کده خدایات سفارت د چارواکو خبره د هند د حکومت فشارونو او ډیپلوماټیک ملاتړ نشتون لامل د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړای و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګری خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پانه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه لنوم نه خودلو پرته راپور ورکړای چې هلته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه ورسته له هغه محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بی اعتبار اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بهرنیو هیوادونو کې لمیشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره دی هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
پوروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. پوروزګان کې د اقوام او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څو باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړي. اوروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن او د دودیز لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره عداوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې وروکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایج الوقت کالدار چینیز پی دولسلیم لکه
لکلونو دشمنی ورسته د ځایی قومی جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د ځمکې پر سارې کلونه اوږده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستۍ بدله سوه.
پاکستانی رایج الوقت کالداری چې نیس په 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری کېږي بدیل افغانۍ به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د زمکی پر سر جګړې کړي او د جلانجل کبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وتوانېدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوري ته جات نست چې ټول په ټول وطن کې د اصل څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرسته مشران دغه زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې حل کیږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یو دوجې زلاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولې ژوند زمينه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی دی وسی نو کچیر دی د سینډ کامخه بدل اخ نو مشکل بدل کوم راځل کدا وس زام اول جن کې بیا هم کدا سی تصادفي پیښه راسي خو خلک دې پر د اتریکه خلاص یې لکه مش خلاص کړي.
د اوروزګان ولایت د اقوام او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وای دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وای د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلی تقریبا په دې جر لسمیاشت کې موږ دغه 22 موضوع ده چې په دې کې یو د اجمل رحمت الله خان دوی موضوع چې د اوروزګان ولایت فساته باندې یو غټه موضوع و ده چې سیبانو ته معلومه ده او بل موضوع د دیپایي صابو د شمسولادو یو چې دام د ولایت فساته یو غټه موضوع و ده قتل موضوعات تقریبا د 22 موضوع ده چې موږ د صلح او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلک د دغه سره چې داوو د پیداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلده دي.
په اوروزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوجی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهم وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالي توپ سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالي بیلګه ده چې نه یوازې په اوروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښ لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کم اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتلۍ حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښ ژغوري له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار پارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلی کې د وږي څلور جریبه کرونده ده. د دې کروندې څښتن محیب الله وایي د اوبو دوامدار کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره نوې لارې چارې عمومي په ارغنداب کې. بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوی سیستمې خواري کم او حاصلات یې شکړې دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلن دغه تاکانو سرسمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصولي تر د نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسنه غوچې ته اوبه ورته تویږي، د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړی ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمیر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له درو اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي، چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولي دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللي، چې را ایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې لتله د اوبو درایستلو لپاره لمړی څاګانې باسل کیږي، لدې څاګانو په سولري تختو وب په حوزونو کې ذخیره کیږي، او بیا لدې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله وب کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکاوز پچې د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګه د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکې داخل کوو، د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورس.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې 400 کروندې، باغونه او د یو شمیر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي رادیو ته رالیږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ، او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوي چې اوبه له حوزونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. لدې سیستم سره بیره له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نورې حل لارې لکه د چکټمونو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوو او نورو حبوباتو کرل او د داسونو اکشنول دي چې کوم اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغه درایي کلی کې یو کروندګر دی، د هوغونو کرولو ته مخه کړي چې کمی او بغواړي او میوه په لوړه به خرڅيږي.
موږ په ځکه په دغه پښتا کړل چې دا معنا ترانار سو چند ګران ده او معنا نارم ډیر مصرف کوي ام ډیر او بغواړي خو معنا شي نه جوړي او پښتا چې ده پتندم ټینګه ده معنا سو چند ترانار ګران ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو پښمیر هوغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمی بدلون اغیزو تر ټولو زیات ځپلی خو تر ټولو